په پیښور کې د شپې 11 بجې شو ریډونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو عربیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه راوړی دي. دا خبرونه مو درته ماخام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت تکرار درورو پیل یې له خبرونو. سرټکی دن په اسلام آباد کې ترګرایز د عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکې خلی وزیر او د غد یو شمېر ملګرو ضمانتونه منظور کړل. د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل او ټاکل شوی چې نن د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله وشي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې ترګرایز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر او د کمی سملای د پخوانی غړي علي وزیر په شمول د غورزنګ د نور غړو ولسیار وزیر فدا الله وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. پښتون ژغورنې غورزنګ د اگست پر 13 اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لادرکۍ او د ترګرایز په خلاف جلسه کړې وه چې ترغې وروسته یې غړي ونیول شول. د غورزنګ پر غړو یو مقدمه په ترنول تانه کې بل ترګرایز د ادارې لخوا او درېمه د بارکو سیم په تانه کې درج شو چې په یو مقدمه کې لزمانه د غوښتو وروسته به په بل کې د غورزنګ د غړي نیول کېدل. نن په ترګرایز د عدالت کې د دوی د ضمانتونو تر منځوري دوه وروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ یو وکیل شهاب خټک مشال ډو ته وویل چې موکلان له هم ندي خوشی شوي او زیاته کړي چې امکان شته چې په یو بل مقدمه کې غوي بیرته ونیول شي. د سپتمبر پر 11 له ډیالي زندان تر خوشی کېدو سندستي وروسته علي وزیر او ولسیار وزیر وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA بیا نیولیو. پر دوی د سایبر ایکٹ لاندې سلورمه مقدمه درج شوه چې پکې د پوز او نورو ریاستی ادارو پر ضد پر ټولنیزو رسنیو د لیکونو او ویناو لپاره دوی تورن شیو، خو د غورزنګ د دواړه مخکخان د تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړل. د سیمې د یو پوځي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو فعالانو مشرانو ګډون وکړ. مظاهرچیانو وویل پر پوستو د زورونو تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرځبندیز لګول کیږي چې لامل یې د دوی په خبره د دوی ژوند اغیزمن شوی دی. په احتجاج کې شریک د پښتون ژغورنې غورزنګ د بنو کوارډینیټر او د جانخیل جرګې غړي ګران وزیر مشال وړي ته وویل چې په سیمه کې د امن ټینګښت غواړي، خو د امن پر ځای کول کېدل غواړي، خو ځینې وخت هم د امن په نوم بیا هلته ولسی وګړي زورول کېږي. جانخیل اوسیدونکو د سپتمبر پر 14 د جرګې لالی حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې وه. د جانخیل په ډکه د جرګې ګډونوالو ویلي ول چې په سیمه کې نامنی زیاته شوې ده او داوی و چې امنیتي ځواکونه اکثره وخت د تګ راتګ لارې تړي. د جانخیلو د نننۍ احتجاج په اړه د بنو انتظامی او پوځي چارواکو چې نه غوښتل نمونه په ډاګه شي مشال وړي ته وویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د هغوی د ژغورنې لپاره دي. سپریم کورٹ نن په پاکستان سپریم کورٹ کې د چیف جسټس قاضی فیض عیسا په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه غوښتل د سپریم کورٹ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 د قانون پاړه اوریدنه کوي. د چیف جسټس په هیڅ د قاضی فیض عیسا د اولنۍ اوریدنه د نوموړي پرون د خپل دندې سوګند پورته کړل. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د سپریم کورٹ یو اوریدنه د دې هیواد سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغ خپروي. د اپریل پر 11 منظور شوی د قانون کې زیات پام د چیف جسټس د سوموټو یا لخپل لړخه د اقدام واک کمول ته شوی دی. د دې قانون تر مخه چیف جسټس به یوازې په کوم درخواست یا مسله لخپل لړخه نوټس نشي غستی، بلکې هغه پسې په دویم او دریم نمبر ججانو سره به پکې سلام مشوره کوي. بلخو د سپریم کورټ د هغه وخت د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ اته کسیزي جرګه د اپریل پر 14 د مسودې پر ضد د درو درخواستونو په اوریدنه کې حکم کړو چې پارلماني بل د عدلي په ازادۍ کې د مستقیمي او لوی مداخلې ښکارندوی کوي، نو ځکه کولس مشرې لاسلیک هم کړي باید عملي نشي. خو د سپتمبر پر 14 د چیف جسټس په حیث د عمر عطا بندیال د کار موده ختمه شوه او نوي چیف جسټس قاضي فیض عیسا چې پرونی د دندې سوګند اغسته پریکړه وکړه چې د خپل کار په لومړۍ ورځ یې نن همدا مقدمه واوري. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له 9 څخه تر 11 پورې له دې ښار شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولې دي. د کراچۍ پولیس ویان سهیل جوکیو پرون مشال وړي ته وویل چې دا گرفتارۍ د حکومت د هدایتو په رڼا کې کړې دي، خو په کراچۍ کې هم کې افغان کډوال محمد اسماعیل بیا هم پرون مشال وړي ته وویل چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او ضروري یی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره وي. بلخو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر پر 15 ویلیو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خاورو د اوسېدو اجازه نه لري او خپل هیوادونو ته به بیرته لیږدول کیږي. په نه حال کې په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبدالجبار ویلی له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي چې د افغان کډوالو بې ځایه نیونې او ځورونې بندې کړي. او د ایران د بهرنی چارو وزارت ویلي نن یې امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کیږي. د وزارت ویان ناصر کینانی نن په تهران کې خبرونه ته ویل چې 15 امریکایي زندانیان به سو ساعت وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د نوموړي په خبره په امریکا کې د ایرانیو زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي، یو دریم هیواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله خوښه په امریکا کې پاتې شي. له دې سره هم مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د شپږ اربه ډالره کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو خبر هم ورکړل شوی دی. دا د زندانیانو د تبادلې د موافقې یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې مستاسو لپاره په دی او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. نن په اسلام آباد کې ترهګرایز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د غورځنګ د یو شمېر نورو بندي غړو ضمانتونه منظور کړل. د غورځنګ وکیل هیله من دی چې ریاست به دا کسان په نورو مقدمو کې بندي نه کړي.
هیله دا چې ریاست به دا خپل غیر قانوني چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کړي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
نن د بنو په جانخیلو کې خلکو د نامنې او پر امنیتي چیک پوسټو د دوی د زورونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. او د پاکستان د نوی چیف جسټس قاضي فایز عیسی پرنیټا ټوبه د بلوچستان پښین یادېږي. د دې صوبې یو ملتپال سیاستوال نوموړي غواړي چې د خلکو په زور د غیبولو مسله هوار کړي.
سم پسم په کوټ کې پېښې کا کوټر سي ځای ورکی دیم قبولې دي، خاندانې قبولې، معاشره هم قبولې. دا خو ډېر ډېر غټه مسله ده.
هله دا لمشال رډيو سره ووسه. را به شو رپورټونو ته. په اسلام آباد کې ترهګرایز د عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مشر او د کمی سملای د پخوانی غړي علي وزیر په شمول د غورځنګ د نورو یو شمېر غړو چې هغه کې ولسیار وزیر فدا الله، وزیر فدا محمد شاه فیصل غازی، جمال مالیار او وسیم خان شامل دي، د دوی ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو وکیل شاب خټک مشال ډو ته ویلي چې موکلان یې لا هم ندي خوشی شوي او زیاته کړې ده چې د بلکې هیله خودلې ده چې ریاست به تر خوشی کېدو وروسته په کومه بله مقدمه کې بیا گرفتار نه کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د اګست پر 13 اسلام آباد سره نږدې په ترنول کې د خلکو د جبري لادرکیو همداراز ترهګرۍ پیښو خلاف جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته د یې غړي ونیول شول. د راشد خټک رپورټ اورو.
د اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت نن په 13 سپتمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کمی سملای پخوانی غړي علي وزیر او د خغه نور ملګرو اولسیار افغان، فدا الله وزیر، فدا محمد شاه فیصل غزي، جمال مالیار او وسیم خان ضمانتونه منظور کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې ترنول په سیمه کې د خلکو د جبري لپاته کولو، د ترګرۍ د پیښو، د پښتنو د مدني وسایلو لوټولو او د پښتنو په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه. تر هغې وروسته یو غړي ونیول شول. په دوی یوه مقدمه په ترنول تړه کې درشوه، بل د ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دیم په برکو تڼکه ودرشوه. په علي وزیر او اولسیار سولرمه مقدمه د اف ای ال او خاهم جوړه شوې و. په یو مقدمه کې ضمانت اخستونه پس په غورځنګ غړي په بل مقدمه کې نیول کېدل. د دوی د ضمانتونو منځلیدونه پس دوی وکیل شهاب خټک مشال رډیو ته وویل
دا سلورم کې سوچ د پی ټی ایم د ملګرو خلاف جوړ شوی او دلته هم د 18 تاریخ د جلسې په لړ کې دا وخت مختلف کیسونه جوړ شوی دي. هله دا چې ریاست به د خپل غیر قانوني، غیر آئینی چې کوم اقدامات دی کوي دا به بند کی او مزید کیسونو کې به دا غي گرفتاری نه کوي او نه به مزید بوګس کیسونه جوړوي.
د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ابوالحسن عبدالکرنین د دوی ضمانتونه منظور کړل، خو د غورځنګ یو بل مشر غړی ډاکټر مشتاق د برکو تڼې په مقدمه کې په عدالتي ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږلو. وکیلانو د هغه د ضمانت درخواست هم جمع کړی دی چې په 13 سپتمبر به اورېدنه کیږي. د غورځنګ د غړو د بیا بیا نیول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې ممبر رضا صفی مشال رډیو ته وویل
که پاره کې د هر چا حکومت راشي خو زمنګ د پاره پالیسی امغه لکه څنګه چې تاسو وینئ د غشان ملګری دا وس کم نیولې دي د ضمانتونو وشي بیا چې کم دي الته وتبار ولاړی د وی ګوډالو والا د مشر د پلی خبره هغه خلک چې کم دي بیا ولاړی ورته چې څنګه د جیل نه راوځي بیا په بل طرف یوسي زمنګ چې کم دغه د همت او زمنګ حوصلې دي ان شاء الله هغه لوړې دي پدغه هټ کڼډو باندې نمنګ د خبرینې په شاکیګو نه د خپل حق او د وسایلو نه په شاکیګو
د حکومت لخوا په درشو مقدمو کې د غرزنګ پغړو په اړه قانون توګه د خلکو راغونډولو په قانون نافذ کونکو ادارو حمله کولو او ریاست خلاف بغاوت کولو تورونه لګول شوې دي د غرزنګ غړي دا تورونه ردوي او وایي د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول د قانون او آئین مطابق جرم نه دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د بنو د جانخیل اوسیدونکو نن د دې سیمې پر امنیتی پوستو د عام خلکو د زورونو پر ضد احتجاج وکړ. د پوزي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونو ځوانانو، فعالانو او مشرانو ګډون وکړ. مظاهرچیانو وویل پر پوستو د زورونې ترڅنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کیږي او ګرځبندیز لګول کیږي چې له امله د دوی په خبره د دوی ژوند اغیزمن شوی. د جانخیل د شکایتونو په اړه د بنو انتظامی او پوزي چارواکو چنې غوښتل نمونه په ډاګه شي. مشال لوی ته ویلي په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې د ولس د زورونې لپاره نه بلکې د غوی د ژغورنې لپاره دی. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د بنو جاني خېلو نن سیمه کې فوزي کلمه خته ولسی پاسون وکړ چې د سیمې سلګونه مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان او عام خلک ورجمع شوي وو. د پاسون ګډونوالو په وینا د 1300 نه د غلطه امنیتی سرتیرو لخوا عام خلک په پوستو زورول کیږي، لارې تړل شوي او ګرځبندیز لګول کیږي. دوی وایي چې سیمه کې امن ټینګښت غوښتنه کړي خو مظاهره کوونکي تور پورې کوي چې د امن په نوم امنیتي ځواکونو لخوا عامله زورولې شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو کوارډینیټر او جاني خېلو جرګې غړې ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نن یو لسی پاسون وکړ. مهمې غوښتنې یې امن ټینګښت، د عامله زورول بندول، موبایل ټاورو یا ستنو بحالی او د دوی په سیمه کې بیا د بشپړه فوزی عملیاتو مخانی ول دی.
ټول علماء کرام، مشرون، ځوانان ورته دي، ورته د سکول بچو هر وخت دي، امي درې سال ور غشتنه دي، سړکینا باندې چې پوسټیا چې کیندي په هغه باندې عام ول څنګه ور کیږي، کار فی لاږي او هغه سره سره د میجا ټاور سره درې شوی دي. تل کوم دا واضح پیغام ورکا چې میجا نه پرشن غوري په ځان کې کوم شي او چې کیم دا سړکینا چې پوسټیا باندې څنګه ول دي د مستری استعمال شوی ټیم مارکیټینا دی پامپینا دی میشنو د روزګار تلې می دی اغا د دغه سړک ته بندشته واجنه ډېر تکلیف سره مخ مخ شوی دی مشه د سړکینا چې پښتینا کولاو شي.
جانی خېلو تر دی وړاندې هم سیمه کې جرګې او احتجاجونه کړي او تورې پورې کړي وو چې د غلطه فوز روزانه ګرځبندیز لګاوي. د خلکو تګراته غغزمن شوي په پوسټو زورول کیږي او عملیاتو ته لارې هوارول شي. د جانی خېلو د غپاسون او شکایتونو په اړه مو چې بنو کې د انتظامیه او فوزی چارواکو وپوښتل نو د انتظامیه او فوز دوه بیلابیلو افسرانو چې نه غوښتل نامونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې جانی خېلو کې د امن ټینګښت لپاره ګامونه پورته کیږي، عام ولس نه زوروي بلکې دا هر څه د ولس د ژغورنې لپاره روان دي. دوی وویل چې وسلوالو زید کاروایې توندې شوې، دا ولس نه هم د ملاتړ غوښتنه کړي چې د وسلوالو مرسته نه وکړي. دوی زیاته کړه چې د غلطه د 2 اربا روپۍ جاني خېل پیکیج په نامه ترکیاتی پروژې روانې دي. جاني خېلو کې د ځایي خلکو په وینا سره د پاسه 2 کلونو راهسه امنیتي وضع خرابه شوې چې پر ضد سیمه کې پراخې مظاهره او پرلتونه شوې دي او ان وخت کې د پاکستان فوج او پولیس د غلطه د وسلوالو زید هدفي عملیات هم کوي. جانی خېلو د 2021 کال مارچ په میاشت کې د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کې دوه ورځې نه ورځې او د جون په میاشت کې بیا 28 ورځې پر لټ وهلې وو چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت سره تر یوې موافقه ورسته پای ته رسیدلې وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د کراچۍ په کیم کې افغان کډوال تور پورې کوي چې پولیس یې بے ځای تنګوي او هغه افغان کډوال هم گرفتاروي چې قانوني دغلته د استوګنی یعنی پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. دوی دا تور هم لګوي چې پولیس ترې پیسې اخلي او بیا یې خوشي کوي. د افغان کډوال د خپل غربت له امله شکایتونه کوي، وایي چې پیسې نه لري او پولیس ته د رویې له وجې نشي کولی چې کار روزګار وکړي. بلخوا پولیسو ویلي چې د سپتمبر له 9 تر 18 پورې شاوخوا 600 غیر قانوني کډوال گرفتار کړي دي. پولیس د کدي کډوالو دا تور ردوي چې ګواکې له دوی بې ځایه تنګوي او یا هم پیسې ترې اخلي. نور حال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ په افغان کیم کې میشت افغان کډوال وای د نیولو لړۍ لا روانه ده او دوی د یری لکبله د کیم بهر نشي وتلې. د کراچۍ په افغان کیم کې میشت یو کډوال حاجی محمد جان د ستمبر په 18 مشال لیډیو ته ویل حکومتي چارواکي بیا بیا وایي چې قانوني اسناد لرونکي افغانان نه نیول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشتا.
شیر مور پازا په ای او په جو پیسو باندې مشکلې مزورې ته مونږ پریږدي سار بچی راز کا واخلې په نه پرونی سپ په کار باندې وروره وای دغه نه روپۍ راکا عدالت کې پیسې وغواړي چې ته وینې کورونا تر معلوم دی په کباړې کې نه پریږدي په کراچۍ کې نه پریږدي په روټه نه پریږدي نو اخر مور ته به یولار راکوي نو یولار خو را سره وک نو که خزنه نه ولای په دوه پلان کو چې د خزو سره ولار او د وایو ګانو ته هغه وولې عدالت ته پیښ کړي نن د مونږ خوند او مند ماشومان او په جیل کې پر ته دی بغاری وې چې غاری وې.
په یاد کیم کې میش یو بل ځوان محمد اسماعیل بیا وای د خواري مزدوري لپاره د کیم بهر نشي وتلې او کوزینو پولیسي نسی. نو موړې وای چې د سورو زره حسي په کورونو کې بند پاتې یو.
کراچۍ کې نن سبا د دومره ډېر ستونزې دي چې بغیر کارت والا ټول نسی. پولیس یې تنګي ورته سپراوي باندې موږ خپل کاروباري او کار کوو روزګار کوو موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نو سوتلای. پولیس مو تنګي بیا وای په هر څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشی کوي ان تر دې چې هغه اوسم ډېر کسان دي کاټو والا چې هغه په جلونو کې پراته دي.
یو بل کډوال حمید الله بیا وای د کورنۍ سره 15 کالا د کډوالو په بیا لا بیلو کیمپونو کې تیر کړل وسی پولیس وار په وار نسی او ادی جونې سخت اغزمن شوې دي.
هرو نستا بیروزګاری دي د ټول عام دل ټول پریشانی د حال کې دي. اواز څوک نه اوري څوک اوري عمل لګي موږ ډیر پریشان حال کې او د افغانانونه د ټول روزګاردار خلک دي د ټول د بابا ماجر کې کې ناس سلا پارا 100 روپے بابا کراچی کې ګټه او چې ونه ول 600 روپے اخر 600 روپے په یو کال کې نه سره برابر ولای او موږ څنګه وکړو موږ څنګه ګناه دي موږ دا ګناه
د کراچۍ په افغان کیمپ کې د یو سکول استاد شاولی خان بیا وای د خلکو سره په کورونو او دکانونو کې د خوراک شیان ختم شوی، ګرانی هم زیاته شوې ده او خواري مزدوري لا نشي وتلې.
یو هفته وشو چې خلک نه کار ته تلای شي. کم کسان چې د لې خپل دا بزنس چلی شاپ کیپران دي دې سره کم سټاک اوس اویلیبل ده نو هغه په ختمېدو ده اوس دې مزید نشي کولای چې مارکیټ ته لاړ شي نور مال دکان ته راوړي نو دا مشکلات ده. بل منگ سے کم افغان ریفیوجی ہولڈر ہو منگ سر ادا دا بینک اسٹیٹمنٹ او دا ایزی پے سجیس کے اجدام نشتا سمنگ او گو تا پیمنٹ آن لائن ہو کدی مال رہتا ڈیلیوری کی.
دا کراچی پولیس دا افغان کڈوالو دا تورونا بیا بیا رد کڑی او وای یواز حق افغان وگڑی نسی چې پاکستان کې د جون کولو اسناد نه لري. د کراچی پولیس ویان سہیل جو کیو مشال ریڈیو تو ویلی د 9 ستمبر نا تر 18 ستمبر پورې د خار په بیا لا بیل سیمو کې شاو خواش پک سو کډوال د قانوني اسناد نه لرلو په تور نیولې دي. د نوموړي په وینا د حکومت تلار خاين ورستوي غیر قانونه کډوالو په ضد پولیسو کمپاین پیل کړي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې د سن گورنر کامران تسوري او نورو سرکاري چارواکو د ستمبر په 18 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. هم په دې لړ کې بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانونه کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د افغان وګړو په نیولو سخت اندېښمن دي او په دې لړ کې د سن گورنر اعلی وزیر پولیسو مشر او نورو سرکاري چارواکو ته هم خطونه استولې دي او ترې غوخت دی چې په کراچۍ کې قانوني میشت افغانانو نیول او زورول باید بند کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې، خو تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. او بیا په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي اداره یې په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو پاکستان نوی سپریم کورٹ نوی چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزی صاحب پرون د خپل دندې لوړ کړی دغه په اړه ویل کی چې د پارنی ټاټوبې د بلوچستان پښین دی. په بلوچستان کې بیا په دغه صوبه کې بیا مدني فعالانو له نورو شبو سره تعلق لرونکو کسانو د چیف جسٹس په توګه د قاضی فائز عیسی د ټاکنې هرکلی کړی دی او دوی بیا په عین وخت کې هیله هم خولی چې هغه به د بلوچستان د سرشمیرنې مسله او همداراز د هلته د لادرکه کسانو چې کومه ستونزه ده د دې دواړو موضوعاتو په حلولو کې د دې مسلو په هوارولو کې به د خپل رول ولوبوي. تفصیل د ایوب ترین په راپورټ کې وو.
د پاکستان د سپریم کورٹ د نوی چیف جسٹس قاضی فائز عیسی تعلق د بلوچستان د ضلع پښین سره دی چې له امله نه هوازی په صوبه کې د ژوند د بیلابیلو برخو لخوا ودته تود هرکلی سوی دی، بلکې هیله ښکاره کړې ده چې د هیواد بیا په خاصه توګه د بلوچستان سره تړلې فیصلې به نوموړی پر وخت وکړي. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ صدر غلام نبی مری و مشال ډیډو ته وویل چې په روان کال کې چې کومه مردم شماری یا سرشمیرنه سوې ده په هغه کې د ده په خبره چې د یو پلان لاندې د بلوچستان صوبې د نفوس شمیره نږدې 1 میلیونه کم ښکاره کړل سوې ده.
په دې مردم شماریانو باندې زموږ کم سیاسي پارټیانې وي، زموږ قبایلي معتبرین وي، مشران وي، سیول سوسایټي وي، یا نور خلکو تقریبا یو ډېر سم رول پلی کړی وو، لیکن تقریبا زموږ هغه فیګر چې 2 کروڑ 14 لک ته رسیدلی وو. لیکن بیا کم سی سی آی میټینګ وسو په دې باندې چې زموږ تقریبا 70 لک کټ ولګوله کم کړل. نو دا یو ډیره چې دی تشویشناک خبره ده زموږ لپاره. زموږ د توقع چې قایز ایسا فائز لپاره دا ډیر غټ چیلنج دی چې په دا وخت باندې دی د بلوچستان سنف سوایل دی او د سپریم کورٹ چیف جسټس جوړیږي او د په مخ باندې بیا دا بلوچستان کیس پروت وي. کم از کم دی دی بلوچستان دغه مسله په سنجیدګي باندې پورته کی.
بلی غاړی ته د بلوچ ملت پاله یعنی نېشنل ګوند مرستیال مرکزی مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي چې د لادرکه بلوچستان ستونزه یو انساني مسله ده. په کار دی چې چیف جسټس قاضی فائز عیسی ودې ته په ځانګړې توګه پاملرنه وکړي.
د مسنګ پرسنز خو ډېره غټه مسله ده او زموږ ډیمانډ د دې فیملیز د ګډ ډیمانډ ده چې وایي یو سړی جرم کړی دی، یو سړی چې دی غلطي کړی دی، نو هغه ته آئین او قانون مطابق باندې چې سزا ورکړه. تم سنگ پرسم بازابی کا په کورٹ کې پیش کا کوټر سزا ورکړي. دیم قبولې دي، خاندانې قبولې، معاشره هم قبولې. دا خو ډېر ډېر غټه مسله ده. دلته آئین او قانون پاسداری نشته، یعنی اب تاروین ترمیم بعد چې دی آئین کې هغه واک او اختیار چې صوبو ته دی ورکړی دی وفاق هغه څه نه ښکاره دي. او مجیره لرو کم از کم اوس چې دی اعلی عدلیه او قاضي صاحب هر واک او اختیار صوبو ته ملاو سو دی هغه واپس
دلته ډېرې کارپوهان په دې باور دي چې راتلونکي وخت د چیف جسټس قاضی فائز عیسی لپاره یو لوی چیلنج دی. په دې ترڅ کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ وایي په کار دی چې سپریم کورټ هر میاشت د اسلام آباد سره سره په 4 واړو صوبو کې د کیسو اورېدنه وکړي او دا ډول به د خلکو ډېرې ستونزې هوارې سي.
څلور 15 کیسونه چې زما په نظر باندې قاضی فائز عیسی په خپل دور کې چې د آئین د سپرمیسی او د آئین د بالیدو لپاره او د آزاد عدلیې لپاره چې کوم کردار ادا کولی شي، کله تر ګردو غټ کیس دی چې مشرف چې دی سیټ وکار چې یو ټریبونل جو کمیشن جوړ شوی، یو ټریبونل جوړ شوی هغه چې سزا کړي او بیا د لاهور های کورټ هغه سزا چې د معطله کړه هغه اپیل پینډینګ پروت دی. باید د قاضی فائز عیسی پر دا باندې د آئین د سپرمیسی لپاره خپل دا کیس فکس کړي او باید دا فیصله کړي. دویمه خبره در کوم چې فیض آباد در نه پوه حوالہ باندې د کم ججمنٹ چې راغله دی پاک چې کم کردارونه او پراغه خلاف ریویو پروت دی باید د اپیکسي دریمه دا وخت ترګور د مهمه مسله چې د کلی الیکشن چې دی په نوې ورځ کې داین ضرورت دی په دا باندې پټیشن پروت دی دا ډیره مهمه مسله ده چې دا ډیسایډ کړي
شاغلی کاکړ زیاته کړه چې په اتم اگست په کوټه کې د ځانمرګ برت په اړه هم یو درخواست دا وخت په سپریم کورټ کې پروت دی په کوم کې چې غوښتنه شوی ده چې د یادې پیښې په اړه دی د کمیشن ریپورت د سپریم کورټ د پریکړې برخه جوړ کړل سي د یادونه ورده چې په کال 2014 کې د اگست په اتم نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برت شوی وو په کوم کې چې شپږ پنځوس وکیلان دوه خبریالانو او د دوو خبریالانو په ګډون د اویا څخه زیات کسان وژل شوي او یو شمیر نور زخمیان شوي وو که څه هم هغه وخت د سپریم کورټ د جج په توګه جسټس قاضي فایز عیسا په مشرتابه کې کمیشن خپل رپورټ جوړ کړی وو په کوم کې چې د بلوچستان د نامنۍ په اړه په حکومتي استخباراتي او امنیتي ادارو نیوکې کړې وې خو د قانون پوهانو په خبره چې د وو کلو د تیرېدو وروسته هم هغه رپورټ د سپریم کورټ د پریکړې برخه نه دی ګرځېدلې ځکه چې د دوی په وینا هغه وخت د پاکستان د کورنۍ چارو په خوانی وفاقي وزیر چودري نثار د کمیشن پر یاد رپورټ اعتراضونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو
ایوبترین رپورٹ او پاکستان کې د سوداګرو د اتحادیو مشرانو د پټرول او ډیزل او لړو بیوندې خمن کړی دی دوی وایي لدی سره بغرانی نور هم سیوا او عام خلکو ته بجوند کول مشکل شي دوی زیاته وی چې د تیلو لړې بې پر صنعتي سېکټر هم بد اغیز کوي په داسې کې د اقتصادي چارو ځنې په هان بیا پر حکومت غږ کوي چې د ورځنی استعمال شیانو بې کنټرول او د مالیه غونډولو خپل نظام چې دی هغه اصلاح کړي له پیښوره د شبیر احمد جان رپورٹ
فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس یا د پاکستان د سوداګرو مرکزی اتحادیه په نگران مرکزی حکومت سخت ټکونه کړی دي چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپې نرخ 1300 روز راسي په خکېدو روان دي خو بیا هم دوی د پټرول او ډیزل په درخونو کې ډیر غټ زیاتوال اعلان کړی دي کم چې نه یوازې عام ولس او د دوی د اخیستلو توان ډیر اغیزمن کړي بلکې صنعتکار او کارخانه دار یې هم بد اغیزمن کړي دي خیبر پختونخوا کې د صنعتکارو د اتحادیه یو مشر محمد اسحاق خان د سپتمبر ول سما مشال لیڑو تو ول
زمونګه ہے تباد انڈسٹری سٹیٹ کی تقریبا 200 نمبر کارخانے الریڈی بند شوے او مخکم داخکاری چے چونکہ د بجلی کاسٹم زیات شو او دینہ پس بجلی بدی نورم اندازہ دا د زیاتی گیس ہم دی زیاتی اگر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پاگا کی زیاتی گی دویما خبر دادا چے کم زمونګه لوکل اگے دے اگر ٹرانسپورٹیشن دلتنے چے کم نور پنجاب تا سند کراچی تا معلوم نزی پاگا بہ افیکٹ رازی اساس پر فوڈ پروڈکٹس راضی پر ڈیلی آگا باندھے راضی لوکل چکم ٹرانسپورٹ یوز کی گی نو ہر یو شے بس تاسو گرانی گی کا آگا اشے خرد و نوش تھی کا سامان دے کا ہر یو شے دے
دا چولی په پاکستان کې د تیلو ګرانې دو سره سمدستي هر یو سیز ګران شي نو قائد اعظم اسلام آباد په هنتون کې د معاشیات استاد پروفیسور ډاکټر جاوید اقبال وایي دلته زیاتره بجلی په تیلو پیدا کیږي نو چې تیل ګران شي بجلی هم ګران شي او بیا د بجلی سره هر روزګار تړل دي نو ځکه د دې اثر ډیر زیات وي
یو ریزن دی چې پاکستان کې مونږ هاي شیر چې دی زمونږ د بجلی د پیدا کېدو مو په فرنس آئل باندې جوړو یعنی نور دنیا کې چې کم دی بجلی چې کم جوړیږي هغه یاد نیوکلیئر نه جوړیږي یا د اوبو نه جوړیږي نو دی وجه چې کله د پټرول پرایس موږ ته سیوا کی نو هغه ډایرکټ زموږ سره د بجلی قیمت چې دی نو هغه مخې خيږي خو چې اوسو کوم بجلی یوز کوي نو هغه د پاره کاسټ اف پروډکشن سیوا شي او دا غي سره په مهنګای باندې ډایرکټ اثر فیوزي دا زموږ د پاره د ټول نه آسان طریقه ده د ګورنمنت د پاره چې بس سیمپل قیمت ټیکس سیوا کړه موږ د ټیکس ریوینو ټارګټ چې یاد نور ژوند نه پوره کیږي نو دا زموږ سره یو شارټ کټ طریقه ده چې بس په عوام باندې بوج ورواچو او د ایم ایف کنډیشن چې دا پوره کا
نو موږ جاته وی چې شت خکول لپاره باید د عام ولست اخستل توان خکړل شي او هغه داسې ممکن ده چې دوی ته اسانتیا ورکړل شي
په کار دي چې را مونږ یو عام کنزیومر چې دی یو انډیویډوال چې دی هغه ته میکسیمم ریلیف ورکو په زیات دا وو پرچیزینګ پاور به امپروو شي پرچیزینګ پاور امپروو شي هغه به نور زیات اکونومیک ایکټیویټیز کې چې هغه بنوالي او د ګروت لپاره په کار دي چې را یو کنزیومر پرچیزینګ پاور چې هغه خي
د پامل چې را پاکستان نگران حکومت د سپتمبر په 15مه د پېټرول نرخ سباندې شپږ شروپه د ډیزل نرخ سباندې 10 روپے لیټر سیوا کړي حکومت دریز لري چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه سیوا کړي دوه لوجه او د ډالر په مقابله کې د روپے کم نرخ لوجه دوی نرخونه سیوا کړي دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز به وورو اسلام آباد کے طرح گرائے سے دا دارت نن دا پختون جغورنے غرزنگ دے و مشرہ دا کامی سملے دا پخوانی غڑی علی وزیر دا پشمل دا غرزنگ دا نورو یوش مرغلو زمانتونا منظور کل من پا طرح گرائے سے دا دارت کے دوی دا زمانتونا تر منظور دو رستا دا پختون جغورنے غرزنگ یو وکیل شاہ پھٹک مشال بھی تول چے مقبلان الہم ندی خوششوی د خیبر پختونخوا د بنو د جانخیر اوسیدونکو نن د سیمې پر امنیتي پوستو د عامو خلکو د ځورونو پر ضد احتجاج وکړ. د سیمې د یو پوځي مرکز مخې ته په دې احتجاج کې سلګونه ځوانانو، فعالانو او مشرانو ګډون وکړ. وزارتچانو وویل پر پوستو د ځورونو تر څنګ هلته زیاتره وخت لارې تړل کېږي او ګرځبندیز لګول کېږي چې له امله د دوی په خبره د خلکو ژوند اغېزمن شوی دی. بلخوا بیا د سیمې ځینو انتظامی او پوځي چارواکو د نمونو نښولو په شرط مشال دوی ته ویلي چې په سیمه کې د امنیت لپاره کار کوي او کړنې یې د ولس د ژغورنې لپاره دي. نن په پاکستان سپریم کورټ کې د چیف جسټس قاضي فیضي صاحب په مشرۍ د ټولو ججانو جرګه د سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ 2023 قانون په اړه اورېدنه پیل کړې ده. د چیف جسټس په حیث د قاضي فیضي صاحب د اولنۍ اورېدنه ده. نوموړي پرون د خپلې دندې سوګند پورته کړی. د پاکستان په عدالتي تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د سپریم کورټ یوه اورېدنه د هېواد سرکاري ټلویزیون نیخ په نیغ خپروي. د کراچۍ پولیس وایي د سپتمبر له 9 څخه تر 18 پورې له دې ښار شاوخوا 650 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوکیو پرون مشال ته ویلي چې دا ګرفتارۍ د حکومت د هدایتو په رڼا کې کړي. خو په کراچۍ کې هم کې افغان کډوال محمد اسماعیل بیا مشال ته ویلي چې پولیس هغه افغانان هم نیسي او جوړوي چې پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن یې له امریکا سره د زندانیانو تبادله ترسره کیږي. د وزارت ویان ناصر کنانی نن په تهران کې خبرونو ته وویل چې 15 امریکایي زندانیان به سوچا څو وروسته له ایرانه قطر ته روان شي. د نوموړي په خبره په امریکا کې د ایرانو زندانیانو له ډلې دوی ایران ته ستنېږي. یو یې دویم یو هېواد ته ځي او دوه نور به یې په خپله پخه په امریکا کې پاتې شي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوې بلې موضوع ته. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د جګړې له پیل راځي په روسیه کې بشري وضعیت د پام وړ ترینګلې شوی دی. د ملګرو ملتونو څېړونکو د خپلو موندنو رپورټ نن د ګل پر خپور کړ. کرملین تر اوسه د ملګرو ملتونو پر دې رپورټ تبصره نه ده کړې. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې روسیې د اوکراین د جګړې له پایل راهیسې په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپلې ده. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورټرې ماریانا کتزروا په خپل دې راپور کې روسی چارواکي په پراخه کچه د جګړې د منتقدانو په ناقانونه نیول کېدو تورن کړي دي. په راپور کې راغلی چې نیول شوي کسان د دوامداره شکنجې او بد چلند له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. رویټرز خبری اجنس لیکلی په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دغه سازمان د 15 دایمي غړو له ډلې په یوه هغه کې د بشري حقوقو وضعیت ارزوي. روسیا، امریکا، فرانسا، چین او بریتانیا د ملګرو ملتونو دایمي غړي دي چې په امنیت شورا کې دایمي څوکۍ لري. د ملګرو ملتونو څېړونکو په روسیا کې هغه قانوني محدودیتونه مستند کړي چې د مدني ټولنې د ځپلو او د بشري فعالانو یا د نورو هغو کسانو ته د سزا ورکولو په خاطر لګول شوی چې د جګړې منتقدان دي. په راپور کې راغلي چې دغه قوانین تر ډیره په تاریخجنه بڼه عملی شوی چې ورسره په سیستماتیک ډول مدني ټولنه ځپل شوی او د آزادو رسنیو فعالیت یې درولې دی. د راپور لمخې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله مسکو د خپلو مخالفانو او د دوی پټکو خائنانو د سزا لپاره پیاوړي قوانین جوړ کړي دي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر چې د شویو څېړنو مشري کړي تور پورې کړي چې د ماموریت پر مهال روسیې د مخنیوي هڅې کړي او دا د دې پټکو د بشري حقوقو ژمنتیا ته د سیاسي ارادې کموالی ښیي. مسکو له وړاندې ویلي و چې د بشري حقوقو د وضعیت معلومولو له دغه څېړنې سره همکاري نه کوي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د دوشنبه په ورځ ویلي چې دای د ملګرو ملتونو د راپور په اړه تبصره ځکه نه کوي چې تر اوسه یې لوستلې نه دی. مسکو تر دې وړاندې د دوی د بشري حقوقو په تړاو نیوکه به بنسټه بللي او په اوکران کې د ملکیانو د هدف ګرځولو راپورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بخنی نړیوال سازمان وایي د زرګونو افغان جنو راتلونکو او هیلې له خطر سره مخامخ دي. د سازمان د خبرو د اتوار پر ورځ په ټولنیزه رسنۍ ایکس کړي او ټینګار کړي چې طالبانو باید په دې اړه پوښتنه وشي. اخوا تمه ده د ملګرو ملتونو په اتویایمه عمومی غونډه کې چې د ګل پرز پهلېګي د افغان جنو پر حقونو وضعیت هم بحث وشي. سفی الله ستانکزه نور جزئیات راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغان جنو د حقونو د اعادې لپاره باید سمدستي اقدام وشي. دغه سازمان په ایکس شبکه کې په یو لړ بیانونو کې ویلي څه باندې دوه کاله د مخه د طالبانو په بیا واکمنېدو د میلیونونو افغان جنو د پرمختګ هیلې او خوبونه مات شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د نجونو د حقونو د تامین لپاره خپله هیڅ ژمنه نه ده پر ځای کړې او لا محدودیتونه زیاتوي. دغه سازمان یو وار بیا د هغه پر لیکه آنلاین یا غوښتنلیک لپاره د لا زیاتو لاسلیکونو د ټولېدو او ملاتړ غږ کړی چې هدف یې تعلیم ته د افغان جنو د پریښودو او د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کول دي. د بشري حقونو دغه ملاتړ یې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې عمومي اسامبلۍ په درشل کې د افغان ښځو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تېره اونۍ وویل په عمومي اسامبلۍ کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وشي.
The question of the rights of women and girls in Afghanistan.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پوښتنه په جدي توګه زموږ لپاره مهمه ده. دا به یو له هغو موضوعګانو وي چې په اجنډا کې به اساسي ځای ولري. طالبان د 2023 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له هغې مودې راهیسې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته لکونه افغان نجونې له ښوونځیو منع کړي. همداراز د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو د افغان میرمنو د کارونو مخه هم تر ډېره ډپ کړه او په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې چې ملګري ملتونه هم پکې رانغاړي د ښځو د کار مخه ونیوله.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
په خوست کې خار کې د 15 او بخې 45 میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمیر لارو کوڅو په خولو وزینو لخته او جوړولو کارونه پیل شوې دي. په خوست کې ځای طالب چارواکي وایي په دې ورستیو کې خوست خار لپاره 112 میلیون افغانۍ پرمختیایي بودجه منظوره شوې چې د دې پروژو په تعقیب به ځینې نور کارونه هم پیل شي. بل ورته د خوست خاریان وایي د نو سړکونو لختیو پیاده روانو په جوړېدو سره په ښار کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپیریالي ککړتیا له منځه ځي او ښار ورسره ښکلی کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
د خوست خار دی اولی دویمې او دریمې ناحیې په سیمو کې د خاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د سړکونو د پخولو او لختیو د اساسي جوړولو په دریو پروژو کار پیل شو. د خوست خاروالۍ مسؤلین وایي د روان مریض کال لپاره خاروالۍ ته 112 میلیون افغانۍ بودیجه ورکړل شوې چې په اول ګام کې د 45 میلیون افغانۍ په لګښت باندې اړینې او بنسټیزې پروژې پیلېږي. خوست خاروال الحاج بسم الله بلال مشال راوړي ته وویل
درې پروژې دغه دي چې خپل 45 میلیونه په دې باندې لګښت اچي چې دې کې به په اساسي ډول سره لختې او سړکونه جوړېږي او انشاءالله کم وخت کې به هغه پروژې چې هغه تدارکاتي مراحلو کې دي هغه به انشاءالله سرته رسېږي.
په خوست ښار کې د نویو پرمختیایي پروژو په پیلېدو ښاریان، کاروباریان او سوداګر هم خوشحالي څرګندوي او غواړي چې مسؤولې ادارې باید د ښار صفایي، اساسي سړکونو، لختیو او نورو رغنیزو برخو کې خپلې هڅې ونه سپموي.
نوم مې عبدالله ده. باید سړکونه هم په معیاري ډول جوړ شي، تر کولې باید پوره وي. دوهم ځل داسې نه وي چې دا بیا رغونې ته ارتیا ولري. سرکونه لختي ډیر ضرور دي. باید یو لاس او شل متره کې دي ته باید صندوق ولګيږي تر څو د خزال او چټلۍ سامان مغې ته ویروچول شي. دا سینې وی چې دا بیا لختي ته ورسي لختای ډاک وي.
د خوست خاریان وایي د سړکونو لختیو او پیاده روانو په جوړېدو سره ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمیږي، چاپریالي ککړتیا له منځه ځي او خار ورسره خلا پیدا کوي.
ایمونم ولی رحمان د اسم الخلی ولسوالۍ ما دا خو ډیر ضروره خبره ده. په شیدې سره مریضای ورکیږي، د سره خورش کمیږي. دا باید جوړ شي، په ښه ډول جوړ شي، مواد ښه صحیح بیر بچولی شي. مات نامې دا غوښتنه ده چې باید دغه وایکسي چې دا مواد صحیح دي که نه دي صحیح.
بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي وایي دوی لپاره د پروژو کیفیت لومړیتوب لري او له ټولو پروژو په منظم ډول څارنه کیږي. د وري مرستیال محبوب شاه قانت وویل
هیڅ کله داسې نه دي شوي چې په یوه پروژه کې دا چا شخصي جیب په نظر کې نیولی وي، بلکې ټول ملت او خاصتا دغه پروژه چې سرته رسیږي په هغه کې د هر ملګری دا فکر وي چې دلته باید با کیفیت کار وشي.
دی یادونه ورده خوست خرچ په پخوانی نقشه په کم ځای کې جوړ شوی، د نفوسو او دشته موټرو د ګڼګونې په پرتله کوچنی دی.
خود امنیتی اندخنو لکبله د زینو مخکنیو بندو کوڅو څخه د موانی ولری کول په زینو سړکونو د لویو څراغونو نصبول او د یو شمېر نویو سړکونو اساسي رغونی سره په خوست ښار کې صنعتسه ګڼګونه کنټرول شوی او د پخوا په شان د اوږده وخت لپاره خوست ښار ته د موټرو داخلېدل ډیر وخت او زیات انتظار نه غواړي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن چارواکي وایي حکومت له 300 کالو څخه کمومره ماشومانو لپاره د جمنایل عدالتي نظام د 2023 زیدیز د قواعدو منځوري ورکړې ویلې چې ډېر ژر به د سوبې په وو ډیویژنونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي. بلخو د ماشومانو حقوقو فعالان د حکومت د اقدام ستایي خو وایي چې حکومت شاوخوا دوه کاله وړاندې په بنو پیښور کې د بیا بحالۍ مرکزونو جوړول ژمنه کړې وه چې هغه لا هم نه ده پوره کړې. دوی زیاته کړې د قانون له مخې باید له 300 کالو څخه کمونو ماشومان په جیلونو کې ونه ساتل شي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وایي چې حکومت ډیر سر په صوبه کې د ډیویژنونو په کچا په جیلونو کې د بندي ماشومان لپاره د بیا بحالۍ مرکزونو یا د ریهابلیټیشن سنټرو جوړولو ویل دي. نوموړي د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت له 300 کلونو څخه کم عمره ماشومان لپاره د جوبینایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکولو سره ویلي چې تر دې قانون لاندې به د بیا بحالۍ مرکزونه جوړوي.
مطلب دا کمیټمنٹ او شیرا ریبیلیټیشن سنټر څخه کم دین او با 7 ډیویژن هډ کوارټرز کې جوړي فلحال چې کم دین او جوینل سیکشنز دی په تمام جوړونو کې کوشش دا ده چې مطلب هغه چې کم دین سپریټ او ساتل شي دې سره سره چې کم دین او الریډي دا شو کې هوم ډیپارټمنټ ډایرکټ ډومین دی نو کویم کان دې چې
اجاز محمد خان وای چې د خیبر پختونخوا په جیلونو کې د مهال لدرو سو واخلي تر 350 پوري ماشومان بند دي. دا چې د ریهابلیټیشن یا د بیا بحالۍ او د ابزرویشن یا د سارنې مرکزونو کار سوي. په دې اړه په ملکن کې د ماشومانو لپاره په جوړ عدالت کې وکیل سنگین شاه وای چې د بیا بحالۍ په مرکز کې د ماشومانو لپاره طبي او نفسیاتي ډاکټران موجود وي او د دې ترڅنګ د غي خوړو او د اوسېدو حالاتو ته کتنه کیږي. هغه د سارنې د مرکز په اړه بیا وویل چې په دې مرکز کې زیاتره هغه ماشومان وي چې مجرمه نه وي ګرځول شوي او له هغې د لوی عمر کسانو په څیر پښتنې ګرویشنې نه کیږي او نه هم ورسره د لویو په څیر چلند کیږي.
د ریبیلیټیشن سنټر خو دې دې خود دې نه مخکې جنینو ابزرویشن هومز پر جوینل چې کوم افندر دې هغه لپاره ډیر زیات ضروری زګه چې اکټ وی چې دا سپیشلی دل کی ډیورینګ انویسټیګیشن کنه اوس یو جوینل یو ماشوم چې بیلو 18 دی دا هغه لپاره بیا سپیشل ټریټمنټ ابزرویشن هومز سپیشل میکانیزم پرووایډ کوي د جوینل افندر د انټروګیشن او انویسټیګیشن لپاره. بل دا کسٹڈی چې دا نو هغه کسٹڈی هم منه دا خو که سپوز دا چې اوفینس یې جاي کې کسٹڈی ضروری دا نو هغه هم د ابزرویشن هوم باندې تانه نه بیلی تانه کې بني بیا هغه ابزرویشن هوم یوازې استابلیش کول نه دی هغه کې هغه هایجین او انوایرنمنت او پکی او بجلی او بیا دا ماشوم چې دی نو دا دغه هم پکاره چوکیداریم پکاره ده.
سنگین شاه د همویل چې د صوبې په جیلونو کې زیاتره هغه ماشومان بندي دي چې په د نشئی موادو د کاروبار کوونکو سره د کار کولو غلاو د جنسي تیریو تورونه پوري شوي دي. خو په دې کې بیا ځینې داسې ماشومان هم دي چې د مرګ کولو په مقدمو کې بندي دي. هغه زیاته کړه چې د ډیویژن په کچا د بیا بحالۍ مرکزونو جوړېدو وروسته به بندي ماشومان د نورو ښارونو د جیلونو پر ځای په خپل ډیویژن کې دغو مرکزونو ته لیږدول کیږي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو د 13 مودې راهیسې له حکومت دا غوښتنه کوي چې باید په ار ډیویژن یا سله کې د پجیلونو کې د بندي ماشومانو د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ کړل شي چې پکې هغه تعلیم او روزنه ترلاسه کول شي او دا شان پر اطلنکی کې بیا په یو جرم تورن نشي. خو د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ګروپ ډیولپمنت پاکستان یو چارواکي عمران ټکر بیا وایي چې حکومت شاوخوا دوه کال وړاندې په بنو پیښور کې د بندي ماشومانو لپاره د لپاره بهاله مرکزونو جوړول شمنه کړی و، خو هغه هم لا تر اوسه نه ده پوره کړی.
قانون دا وی 2018 جوینال جسټس سیستم اکټ دا وی چې ماشوم بجیل ته بالکل نه دی، هغه کنوکټډ دی او هغه انډر ټرایل دی، دی مزید ریهیبیلیټیشن سنټر تا. بیا انفارچونیټلی زمونږ په ملک کې هم او زمونږ په صوبه کې هم تر دې دمه یو جوینال ریهیبیلیټیشن سنټر دستر اړشته نه، بالکل هغه شکونو ته عملي شکل ورکړی کېږي کوم چې قانون غوښتنه کړې ده. نو د دې رولز په رڼا کې به د هغه حقوقو عملي کول انشور کېږي. موږ دانش ویلي حکومتونو کې دعوی هم کېږي، وعده هم کېږي، خو هغې باندې عمل نه کېږي. او قانون دا وایي، رولز دا وایي چې که ماشوم انډر ټرایل دی او که دی کنوکټډ دی نو دی به په جیل کې نه چولې کېږي، دا د ده د رایټس وایلیشن دی، دی به په ریهیبیلیټیشن سنټر کې چولې کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خوندیتوب کمیشن مشر اجاز محمد خان وای چې په بنو کې د بندي ماشومانو لپاره د بیا بهاله مرکز ودانی جوړ شوی، خو له حکومت سره د وسایلو کمی له وجې د مرکز لا کار نه دی پیل کړی. د نوموړي په خبره د خیبر پختونخوا حکومت په اگست میاشت کې د جوبنایل عدالتي نظام د 2023 کال د قواعدو منصوري ورکړی و چې دا شان په بیلابیلو مقدمو کې د تورنو ماشومانو لپاره د 2013 کال قانون په مکمله توګه عملي شي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د په دې هیواد کې د عام انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړی، امریکا او برتانیا د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې آزاد، شفاف او پر وخت ټاکنې باوري کړي. په عین حال کې انتخاباتي کمیشن نگران حکومت ته په یو خط کې اندېښنه ښودلې چې په کابینه کې ځینې داسې کسان شامل کړي چې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لري. په داسې حال کې چې دا وخت پاکستان کې نگران حکومت دی او دنده شفافو انتخاباتو ته لار برابرول دي، آیا دا به څومره ممکنه وي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخابات وشي؟ د دې پوښتنو ځواب د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
امریکا له پاکستانی چارواکو څخه غوښتي چې د هیواد د قوانینو سره سم په خپل وخت آزاد او عادلانه انتخابات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د سپتمبر په 14 دا خبره د پاکستان د ولسمشر عارف الوی د هغه وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې وکړه چې انتخاباتي کمیشن ته ویلي دي انتخابات باید د نومبر 6 پورې وشي چې د قومي اسمبلی د ماتېدو 9 ورځ جوړیږي. میلر خبریالانو ته وویل څنګه چې موږ د نړۍ نورو هیوادونو ته وایو، موږ په پاکستان غږ کوو چې آزاد، عادلانه، منصفانه او په وخت انتخابات وکړي او د بشري حقونو، اساسي ازادیو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. پر دې سربیره د شروع په ورځ په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر جین ماریټ په اسلام آباد کې د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا سره په لیدنه کې په پاکستان کې په آزادو، شفافو او ټول شموله انتخاباتو ټینګار وکړو. پین حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاکستان نگران حکومت باندې غږ کړی چې په نگران کابینه کې د هغه کسان نه شاملوي چې ورلمخه له سیاسي ګوندونو سره وابستګي لري. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، پخوانی سیکرټری فواد حسن فواد په نگران کابینه کې شامل کړل شوی. په داسې حال کې چې امریکا او برتانیې پر پاکستان د شفاف او آزادو انتخاباتو غږ کړی، آیا دا به ممکن وي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي او که څنګه؟ په پاکستان کې د ټاکنو د سار نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیټورک یا فافین پخوانی مشر او د کولیشن 38 په نوم د مدني ټولنې د شبکې مشر سرور باری د سپتمبر په 14 مشال ریډیو تول د پاکستان د آئین د 2023 ماده لاندې دا واضح ده چې قومي اسمبلی د وخت پوره کېدو مخکې ماته شي نو انتخابات باید په نوي ورځو کې وشي، خو انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده ورکړې او داسې فیصلې کړي چې داسې ښکاري غیر جانبدار نه دي.
الیکشن کمیشن د انتخاباتو د نیټې ورکولو پر ځای د حلقه بندۍ او نیټه ورکړې ده چې د هغې له وجې به ټاکنې ځنډیږي. زما او زما په شان د نورو بې طرف مبصرینو په نظر کې دا کار به ځینو سیاسي ګوندونو ته ګټه ورسوي. که په مجموعي ډول د کمیشن کارکردګۍ ته وکتل شي نو واضح ښکاري چې بې طرف نه دي، خو بیا د الیکشن کمیشن لخوا په نگران کابینه کې د ځینو کسانو د ورګډېدو په اړه بیان راتلل هم یوه خوشاینده خبره ده.
د دې تورونو په اړه مو د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ، خو هغوی مو ټلیفون ته جواب را نه کړ. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا وایي چې یو به طرفه اداره ده او یقیني کوي چې په هیواد کې شفاف او آزاد انتخابات وشي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې د نوو حلقه بندیو وخت راکموي او دغه کار سخت کال د نومبر تر دیرشمې پای ته رسوي. مخکې کمیشن د حلقه بندیو کار سرته رسیدو لپاره د ډسمبر 14 اور کړی و. کمیشن د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلیو چې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د حلقه بندیو موده راکموي، چې مقصد یې په هیواد کې پر وخت عامو انتخاباتو ترسره کول دي. د سینټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ بلوچستان په نوم د وی غیر سرکاري ادارې مشر نصر الله خان مشال ریډیو ته وویل، د نوې مردم شمارې تر منظورې دو وروسته د نوې حلقه بندیو په رڼا کې انتخابات کول یو آئینی تقاضا ده چې دوی یې حمایت کوي، خو بیا هم په پاکستان کې د مدني ټولنې او د ډیرو دا غوښتنه ده چې د جمهوریت لپاره په وخت آزاد او شفاف انتخابات ضروري دي.
پاکستان آئین تقاضا دا پکار دی چې فیر اینڈ فری الیکشن وسی او دا آئین کی سو وخت یاغه وسی. اوس په دې یو مسله نوې راغله دا تیر سنسز چې رپورٹ وو پاک کی دا فیصله دی وکړل چې روان الیکشن پر مج د نوې سنسز په بنیاد کو نو از هم آئینی تقاضا دا چې دا الیکشن لمه خبر دی نوې الکی به جوړی نو دا مطالبه مو دا چې پکار دی چې په وخت الیکشن وسی. پاکستان د خلکو بیا خاصن د جمهوریت پسند خلکو د جمهوری قوتو دا مطالبه ده، د سیول سوسایټی دا مطالبه ده چې الیکشن په وخت وسی او فری اینڈ فیر وسی.
سرور باری مشال ریڈیو تویل په پاکستان کې په الیکشنز ایکٹ 2019 اوائین کې واضح دي چې د ادارو د صدر د انتخاباتي کمیشن ریټرننګ افسرانو او نگران حکومت سرول دي. نو په هیواد کې آزاد او رانه انتخابات په صورت کې دي چې په قانون او آئین پورا عمل درآمد شي. مخکې پاکستان پیپلز پارټي او په هیواد کې نورو یو شمېر ګوندونو له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې وه چې لاین سره سم دي زر د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست په 9 ولسمشر عارف علوي د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ماته کړه. دا وخت د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
د ملي هیمل زاده رپورٹ موردو د پېښور د لیډی ریډینګ روختون ډاکټران وایي په خیبر پښتونخوا کې داسې کسانو شمېر په زیاتېدو دی چې د بکټیریا یا نورو میکروبونو ضد دواګانې ور باندې اثر نه کوي. دوی وایي د دې لامل دا ده چې خلک په خپل سر دواګانې خوري او په کلیوالو سیمو کې د مستند ډاکټر ته د تګ پر ځای له درملتونونو څخه انټي بایوټیک یا د جراثیمو ضد دواګانې اخلي. د پېښور اوسیدونکي ارشد علي هم وایي چې له څلورو میاشتو راهیسې ناروغ دي خو دواګانې ور باندې اغیز نه لري. دوی وایي د دې لامل دا ده چې د په خپل سر دواګانې خوړلې. نور د وسیم سجاد په رپورټ کې ورپسې مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د پېښور شپږشت کلن ارشد علي د تیرو څلورو میاشتو راسي په بیلابیلو هسپتالونو ګرځي خو د وایانې پرې اثر نه کوي. ارشد د تیرو څلورو میاشتو نه په بیلابیلو ناروغو اخته کیږي او د یو مرض نه لا خلاص نه وي چې بل پرې راغلی وي.
نو د دې ناروغتیا نه مخکې چې کومونه ماته به چې کوم وړوکي وړوکي مسله واغې د پاره به زه په خپل باندې میډیکل سټور ته تلم او ځان د پاره به مې مختلف قسم انټي بایوټیک او یو چیز بل چیز راخستل هغه به ما استعمالول. نو دا غي نقصانات در وتل چې اوس ماته وړوکي مسله یا لګ ناروغتیا نو ما باندې انټي بایوټیک کار نه کوي. مختلف قسم بیماری نو سره مې مخه دی. خو ماته ټایفاید شوی دی. ټایفاید کې ماته ډیر زیات تبه یو سل دوه یو سل درې تبه ماته هغه نه کنټرول کیږي. نو دا هغه د کنټرول کېدلو لپاره چې کوم دی ډاکټران 1000 ملی ګرام او 2000 ملی ګرام سار او ماخام ماته ډریپونه استعمال.
د پېښور لیډرینګ هسپتال د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي او په ال آر ایچ میډیکل وارډ کې په ډیوټي ډاکټر ملک احمد وای د مریضانو د داسې قسم مسلو سره مخ کېدل وجه سلف میډیکیشن یا د ډاکټر لیکلو نه بغیر دوايي خوړل دي.
خاص کر هغه کې سونه چې کله ټایفاید وشي یو مریض ته او هغه سره ایڈمټ شي کمپلیکیټ ټایفاید ورته وي. نو اج کر موږ ته بلډ کلچر وکړو ټیسټ وکړو بلډ کلچر خو پکې دي کیږي نه کړو مونږ کې نه کیږي کله چډون ته. نو هغه کې دا موږ سره بیا راشي چې یاره دی باندې یو انټي بایوټیک هم کار نه کوي. دا غي غټه وجه پکې ودا دا چې په کلو کې هر شړی دغه دکان کولاو کړی دی چې کوم ته موږ اتا علاج وایو چې کوم ته بنګلیش کې موږ کویک وایو. ټیک ته اتا علاج دغه چې بس کلی کې یو کس دی نه څه تعلیم کړی نه څه بل صحیح بس یو دکان کولاو کی او خلکو له انټي بایوټیک ورکوي چې چا مرې خرابه یې غل مې ترو مې څنور کوي چې معمولی مسئلے اغل کلیئر تر مائی سن دا کسی پی سی سٹارٹ کڑی ٹھیک تھا داغے وجہ انٹی بایوٹک ریزسٹنس زیاد دیر زیاد سیوا شوی دا الکا خلق گولیم سی استعمال نے کی تو درے گولی استعمال کی تو درے گولی کور کی پری دی
دا پیخور پہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے ڈاکٹر فیاض احمد پہ خبرا دا یاد مسئلے وجہ دا خلق پہ خصوصی توگا انٹی بایوٹک یا جراثیم پر زد کرے دون کی خاص قسم دوایانو بے ضایا او ڈیر استعمال دے نموڑی زیادہ کڑا
چکلا منگا یو اینٹی بایوٹک بار بار استعمال ہو اگے تے چکم دے یو بیکٹیریا مزاحمت پیدا کی یا چکم دے دا بیکٹیریا پزان کی داس تبدیلی نے داس چینجز راولی چے دا اینٹی بایوٹک بیا پا بیکٹیریا مانے چکم دے اثر نہ کئی دے درختام دے پار بچ کم دے دا منگا پخپل زان کی لگی تبدیلی نے راولی اگے تبدیلی نے دادی چے منگا بد بیماریاں دے پار پ وخ وخ مانے ویکسینیشن کو بل د دې بابوګانو د کلو د بابوګانو یا د کلی چکم دا ډاکټران دي د دېونو به موږ ځان ساتو د ځانم به خپل ډاکټران نه جوړو چې د هر معمولی سر درد لپاره چکم نه موږ های ډوز ګولې رواخلو
پالیډریډنګ هسپتال کې ډاکټر ملک احمد وایي یا دې پیچیدګۍ د خارونو په نسبت په کلو کې زیات دي او لامل یې د خلکو د سیاحت په اړه ناپوهي او په کلو کې د سہولتونو نشتوالی دی وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
بس لگو ہے جھندن کچھ ویپ سکنا یا س سمشا صابرا نور سمزا پلار بیا سمشا صابرا نور سمزا پلار کینے ٹپئی زاوے حلق ٹپ مار کینے ٹپئی زاوے حلق ٹپ مار گجرا کی منگے وے ٹپا سیتار
مشال ریڈیو تو واگیاست اوس بوغغ مشال ریڈیو ٹکے کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن للاری اوری